د سلیمې کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عبادتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسی. د لیندې میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عبادتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عبادات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبادتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعرانې او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې نیازۍ له غلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درن اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به له دینه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یو کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره ووسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي دوی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ماته راکړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالنشا په دې اړه پریکړه کوي. دارالنشا سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې لپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالنشا کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول کې یعنی صحیح وي او هغه خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر څه نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په مسله سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخصه غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغه راته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل شوی؟
هو، مخکې لدی نه چې زه په دې اکلو غیم زه وایم چې میرمن بهیر درې کلونه راځي غوره فرهنګیالۍ نه ټاکلې، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځین اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم موږ اونې سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده، خو مشاعره نه وشوي. د پدې درې کلونو کې چې تیر شوي وو هغه وخت زه د میرمن بهیر ریپورت مې لیکه. میرمن بهیر د سایت مسئولیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه، او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی و، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مو کار شروع کړ چې د هغې مدیر مسئول زه وم. که څه هم زما سره نورو خویندې هم همکاري وي، خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و. نو دغه کارونه هغه څه و چې ما له بهیر سره کړی وو او بهیروالو دا ماته ویار را وبخه. او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته، زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي، خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه. ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده، شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنې دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري، کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي. او په نورو کلونو کې مخکې تاسو درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې، مخکې له هغې نه هم په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې؟
ولې نه، مخکې له هغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ یا جایزه ورکول کېده، چې یو ځل فکر کوم هغلې توبانه دا صفۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه، بل ځل ګلمینا یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه، بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دغه درې کسان خو زما په یاد دي.
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړي دي، که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم، اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته یې لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو، هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و. ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه، اتل وستوري راوړي، چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی، یو کار شوی دی هم کم دی او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا له هغې نه وروسته د خاورو خپرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو، او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي، او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
او شعر او شاعري مو څنګه ده؟ مشخص هدف مو څه ده شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ؟
مننه. په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټول کې برابر دي، خو لا چاپ شوی نه دي. او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپله حس کوم هغه لیکم، داسې نه شم ویلی چې مشخص به څه وي. زه خپله طبعا یوه ښځه یم، په یوه ټولنه کې اوسېږم، یوه هغه څوک یم چې د جنګ څخه مې اغېز لیدلی دی. دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي. د یو انسان په آیس که زه ووایم او که د یوې ښځې په آیس وایم، نو هغه څه چې ښځې حس کوي هغه چې یعنې زه هم د یوې ښځې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم.
نعیمه جانې، که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر و نو ډیره به خوش یو د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستان سره شریک کړم. غزل دسته چې وایي: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلۍ او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیع اړوي، او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ. ځینې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ. ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم، ابا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر نعیمه جانې. بس ستاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعیمه جانې، اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې مېرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم درسره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه. مېرمن بهیر مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود مېرمن بهیر د ځلا په نوم، خو هغې لومړی گنا میرمن بهیر تر چتر لاندې سخ کال چاپ شو لنی کمرغه چې زخپل دغه مجلې مدیر مسوله وم او خوشاله يم چې یو نوې لسترونه میرمن بهیر سخ کال ترلوده او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل خصل شوی دي چې هغه د خزو په اړه نو اوسېږي تولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې خزو ورته ضرورت لري زموږ فوکس یا تر پدې و چې کزموږ مجله کلیو ته هغه میرمن ته ورسېږي چې غوي یعنی یو څه زده دي قلم سره بلد دي لیکل لوستلو سره بلد دي خو هلته څه نشته چې وایي بری څه نشته چې ویل ولي نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخستې دي زما سره نور بهیر تکړه تکړه خويندې ملګری وي چې لیکوالي کوله چې په ایډیټ کې سره سره مرسته کوله یعنی مجله یوازې یو کس کار هم نه ده دی باندې تاسو پیږی او اکثر باندې کله چې دا واوریدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي نور لور په لیوالتیا سره به ویل چې زه به د تلیکنه کوم او لمړی ځل دي چې داس خبر اورم ډیر خوشاله وي ورته ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتې سیمو ته رسیږي دوی ډیر خوشاله وي او موږ تقریبا په دوامه غاڼه باندې کار شروع شوی دا موږ کوشش کوو چې دا مجله پر کسانو چې دلته کابل ښار کې غوي ملي سوداګر دي او یا هم کسان دي چې چارواکي دي غوي سره موږ غږیږو چې دا مجله په غوي باندې خرڅ کړو بیا ورسته په کلیو کې وویشي یعنی پیسې لغوي څخه واخلو او مجله بیا په کلیو کې زیاتره ک او کول شي چې وړیا وویشو زما یعنی دا هدف دی او د مرمن بهیر هدف هم دا دی ځکه چې موږ غواړو چې د مجله په منځ کې په لخواین د تاغه څه چې دوی حق دی غوړ ورسو او غستون دي دوی لري دغه مجله لاره کې کومه واستون ځای حل شي دا د مرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي او مرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه ستیمه ستر چتر لاندې راولي غلطه چې د نور خلکو لاسرسي نه وي او د مالی لګښت په اړه به وایم چې موږ سره د مخکې مچول ځنې هغه دوستان چې مالی امکانات لري او د مرمنو لکار سره د مرمنو لپاره مختاق سره یعنی غواړي چې د زړمینه لري او غواړي چې دا کار مختلا شي ځکه چې موږ تاسو ټول پیږو چې په افغانستان کې د مرمنو برخلک څه شاته پاتې ده نو غوی لمک سره مالی مرسته کړې ده دوستانو فرهنګ وزارت د سرحداتو محترم وزارت د وزارتونو موږ سره مرسته وکړه لاو مرمن بهیر مجله هم د مرمن بهیر د رڼا کلمه شری سره یو ځای چاپ شو او لګښت یو ځای
تاسو نه ډیره زیاته مننه خدای پاک مو د ژوند په ټول چارو کې هم داسې بریالي لره
ډیره مننه
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي ژوند به د غاړي او بارګني خو تجربه خوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم په خوي او تجربه یې ورسره ډیریږي راځي له بغمې رشیدی به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه
ورور د اروپا د خلکو یو نقل اون یو وخت یو بی وسلې بوت بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې ل خپل کورنۍ سره اوسېده د دوه ماشومان لرل یو زوی او بلا لور زوی هنسل نومیده او لوري گریټل د گریټل او هنسل مور مړه پلاری بل واده کړی وو د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنيتي میرمن و د بونزو ژوند دی ور تاریخ کړی او بس پلمې وی ورته غوښتي د به مېره ته ویل چې موږ ځان نشمړولې د نورو دوته ډوړې لکو مکرو مېره چې د بوټو پټول ولوې گزارا وا او لاس ډیر تنګو خورا بی جبی بی فکر او لوی دلې سره یو خځې به ورته ویل چې ماشمن لکور او بس په ځنګل کې چیرته لیر پرېګره چې بیا د کور لار ونه مومي او لده سره دومره خوله نه و چې خبره ورات کړي او ورته وایي چې دا خو ظلم دی یو مخستان چې خزا میړه ته د ماشومانو په باره کې غږیدله دواړو ماشومانو یې خبري واوریدلې خزې میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لرې بوزه داسې ځای خوشې کړه چې د کور لار ونه مومي خامخا به څوک راشي او له ځان سره به یوسي د بوټبلور گریتل ډیره ورخطا شوه خو زوی هنسل چې غټکی وو او داسې خبرې تر دې دمخه هم اورېدلې وې خوراکۍ ته وویل ما ورخطا کیږه که مو دوی لرې د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي زه به د کور لار ومومم لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو سملاست هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدا یې ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړ چې سهار وختي یې ماشومان پاڅول او د ځنګل په لور یې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل، نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه چونډۍ سپینه